پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم. د سهار اته بجی شوې تاسو ازادي رادیو او ریز امید زهیر مالیم. لومړی لند خبرونه. له تیرې ورځې راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالیه او ځاني زیانونه اړولې دي. که څه هم پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیرې ورځې راهیسې د ځاني زیان راپور نه دی ورکړل شوی، خو عیني شاهدانو له بیلابیلو سیمو د مرګ ژوبلې خبره کړې. میدان وردګ، ننګرهار، لوګر، غزنی، پروان او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې له پرون راهیسې پکې سیلابونه راوتي او خلک یې ځپلي دي. جزئیات به وروسته واورئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د طالب مشرانو د سفرونو په معافیت د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د احتمالي پریکړې په اړه غبرګون ښودلی. د دې وزارت لخوا تېره شپه ناوخته خپره شوې خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې بندیزونه باید د فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. خبر پاڼه زیاتوي د دوحې په تړون کې منل شوې چې له طالب مشرانو به هر ډول بندیزونه لرې کیږي او دا تړون باید د طالبانو له قوله بشپړ عملي شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوی چې د دوی د مشرانو په سفرونو بندیز تمدید بیا تمدید شي د سیاسي ډیالوګ او تعامل پر ځای به واټن رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ د دیارلس طالب مشرانو د سفرونو د معافیت په اړه خپله وروستۍ پریکړه وکړي. ترکیه وایي له هغو افغانانو سره به نقدي مرسته وکړي چې بیرته له ترکیې افغانستان ته ستنېږي. د ترکیې اسري میاشتې پرون وویل له هر هغه افغان سره چې اقتصادي ستونزو لپاره له امله ترکیې ته تللی دی او اوس بیرته خپل هیواد ته ستنېږي نقدي مرسته کوي. خو د ترکیې اسري میاشتې د دې مرستو اندازه نه ده اعلان کړي. ترکیې په وروستیو کې یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي دي او د شاوخوا 3500 افغانانو په ارتباط یې ویلي چې ډېر ژر به افغانستان ته ستانه کړل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له اوکراین څخه د غله دانې د صادراتو په برخه کې موافقه ترلاسه کړې ده. انتونی ګوترش د شنبې په ورځ په استانبول کې خبری کانفرانس ته وویل د وای همدا پرون زه د اودیسا په بندر کې وم. په یوه بیړۍ کې مې د غنمو بارول ولیدل. ډیر اغیزې را باندې وکړ چې لیدمې ټوله کښتۍ په غنمو ډکیږي. دا په نړۍ کې د ډیرو کسانو لپاره یوه هیله وه. د ګوترش په وینا د اوکراین، روسیه او ترکیې پلاوي همداراز د ملګرو ملتونو څارونکي د تور سمندرګي له لارې په بیړیو کې د اوکراینی غله دانو د لیږد څارنه کوي. او د ایران د اصلاح غوښتونکو مخکښ ائتلاف د پیژندل شوي سیاستوال مصطفی تاجزاده د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. تاجزاده تېره میاشت د ایران د ملي امنیت د کمزوري کولو د هڅې په تور ونیول شو. د ایران د اصلاح غوښتونکو د ائتلاف مشر بهزاد نبوي په یو پرانیستي لیک کې د ایران قضایه قوې ته لیکلي دي چې د تاجزاده دوسیه د یوې بې پرې څارنوال لروري په یوه علني محکمه کې وڅېړل شي. 15 کلن مصطفی تاجزاده پروسږ کال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندیدا و. د پخوا د کورنیو چارو وزارت مرستیال او د ایران د مشر آیت الله علي خامنه لسخت منتقدانو څخه دي. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. له پرون راهیسې په افغانستان کې سیلابونه او خلکو ته اوختي زیانونه
تر اوسه پورې مالی تلفاتو بيخي زیات اړولې دي. لوګر کې د خوشي ولسوالۍ مکمله ورانه شوې ده.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د کلیو پراختیا پروګرام پلی کوي څو په دې هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت مخه ونیول شي.
افغانستان یو بې وسله هیواد دی. هغه څه چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو هغه دا دی چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړو او خلکو ته کار پیدا کړو.
د نرسانو قابلو شورا وایي که طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه ورنه کړي د قابلو او نورو ښځینه روغتیا پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي.
د مکتبونو تړل دوام وکړي. شاید په راتلونکي درې تر څلورو کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو.
او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي د اوکراین له دویم اټومي مرکز سره نږدې د روسي ځواکونو ډزو ته اندېښنه ښودلې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو اوري. له تیرې ورځې راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالیه او ځاني زیانونه اړولې دي. که څه هم پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیرې ورځې راهیسې د ځاني زیان راپور نه دی ترلاسه کړی، خو عیني شاهدانو له بیلابیلو سیمو د مرګ ژوبلې خبره کړې. میدان وردګ، ننګرهار، لوګر، غزنی، پروان او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې له پرون راهیسې سیلابونو ځپلي دي. هاخوا په افغانستان کې د اورښتونو او سیلونو لړۍ د شمال لور ته غځېدلې ده او اټکل شوی چې نن یکشنبه او سبا دوشنبه په یو شمېر شمالي، مرکزی، ختیځو او جنوبي ولایتونو کې سخت اورښت وشي او سیلونه راشي.
په
په افغانستان کې د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا په یو شت ولایتونو کې د سختو بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د بهیدو اټکل کړی دی. د ورښتونو د جوپا پیل شوی د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت نشیاتو رئیس مولوی محمد نسیم حقانی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
تیر دوه ورځو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې دغه سیلابونو د ځان سره زیات مالی تلفات درلودل. زیات تلفات یې د میدان وردګ او ننګرهار، لوګر، غزنی، پروان، پنشیر ولایتونو کې وو. چې خوشبختانه د ځاني تلفاتو کوم راپور نشته، البته بعضي کورونه په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې د سیلابونو له امله تخریب شوي دي.
نشتې دوه میاشتو راهیسې سیلونو د افغانستان مرکزی، ختیځ او جنوبي سیمې ډېرې ځپلې دي. خو د نوي اټکل له مخې نن او سبا به په شمال کې د تخار، سمنګان، بغلان، بلخ، سرپل او جوزجان په شمول په یوشت ولایتونو کې ورښتونه وشي او سیلونه براشي. سیل ځپلې مرسته غواړي.
نبی ولا زابل د زابل لرغنداب خبري کوم. زموږ پر غنداب ولسوالۍ کې هر ورځ سیلابونه راوځي او زموږ ځمکې وړې دي، زموږ کورونه وړې دي، زموږ ته د مال او سر زیان اړولې ده. نو زموږ غوښتنه له موسسو او کومک لرونکو چې مونږ اسلامي امارت نه داده سي د ارغنداب د سیلاب ځپلو لاسنیوي وکړي او ورسره کومک او مرسته وکړي.
زه سهیل يم د غزنی ولایت مرکز څخه. د غزنی ولایت کې دي جمعه پورس په مخام باندې ډېر سخت بارانونه وشول او ډېر خلک د سیلابونو ښکار شوي دي او د دوی سره باید مرستې وشي.
طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت په تیرو دوو اونیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو له امله د 104 کسانو د مړینې او د 115 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی.
په افغانستان کې مو د اوروختونو او سیلابونو لامل خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه اوریدل. نن سهار می په خوته درسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت لموین شرف الدین مسلم څخه ځانمن شوی او ته د مرستو درسولو او ترخوای له تیر شپې رئیس د سیلابونو دراوتو او خلکو ته د ځانی او مالی زیانونو په اړه وپوښتل.
تر اوسه پرې مالی طرفات خو بیخي زیات اړولې دي. ننګرهار په دڅو ولسوالۍ کې، په ټکوټ ډیره او په دې ولسوالۍ کې، همداسې لنګار د لغمان د او لوګر کې د خوشي ولسوالۍ مکمله ورانه شوی ده. دغه سي د وردګو، سید آباد او شیخ آباد دا ځایونه، او دا سي دي چې هم دا سي د پنځه د تیر ورځ ده د ځانې تلفات په اړه باندې تر اوسه معلومات نه ترلاسه کړي. سهار ډیر وخت دی، ممکن یو ساعت وروسته کره معلومات ترلاسه کړو. او مالی زیان خو دا سیمانه وشته چې هغه تزاراتیزم کې دي، کلی دي، کلاري دي، هر څه خراب شوی دي.
بیا بیا لا بیلو ټولنیز رسنیو کې تصویرونه خبريږي د سیلاب څخه د وخت تلفات په اړه باندې کې څام تاسو ویل چې وروسته به جزئیات هغه شي خو ډیر زینو کې دغه ډول تصویرونه هم خبر شي. به هر حال په لند راتون کو نور ورځو کې هم دنن په ګډون باندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو د وروختونو اټکل شوی دی. اندېښنه شته دی؟
هو، دا سیده چې کوم ځای کې خلک گزاره کوي او کین چې غوځي کې وسه گزارنس کوي. لکه ما چې د اوس مخ خبره وکړه چې ډیر ځای خو سم خلک پښپا کې په یو بجو نیم بجنه کل 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 ډیر ولسوالي لکه بری کوټ ولسوالي هم داس د لنګار ولسوالي د ارمان هم داس خوشي ولسوالي د څو ځای کې پښپا کې په یو بجو یو نیم تر دوه په کم دوه پری خلک نقل سول بل ځای. نو دا اندیش نشته چې خلک د دوه خپل ځای څخه نور ځای ته نقل سول او تل سرپناه غواړي او هم داس اټکل د سبا لپاره د هوا شناسي یا هوا پیندن دلاري نور اټکل سوي دي. نو مشکلات واکنسته
تر ټولو لوی استونزه هم دغه ده چې وزارت کوله شي دغه یو لوی ناورین ته چې نګدي ټول افغانستاني نیول ورسیږي خلکو ته مرسته ورسیږي د خلکو لاسنیوي وکي.
دشتي چې دا دشت ناورین ته واکن چې موږ خپل هغه اولیه کومک کوشش کوو چې ور ورسو او شپه کې چې یا ورسې د سپیشي دوی ته مخکې تر مخکې خبر ورکو او په هوایي د خلکو کو خطر ځای څخه بچو انتقال کو. همداسې ک وټوانی درو څرلک ضرورت یې هغه باندې څه کار ورته واخو. مګر ما خوراکي مواد ورسو، سرپناه ورسو. خداسې چې زه وایم چې دوی ته کوم چې موږ کو دا دوی ته کفایت کوي، دوی پر خدمت وسیدا وکړن. موږ تر وسل وردی دا ناورین ډیر غټ دی او په ټول ساحو کې دی او بل متصل څو ورځې څو میاشتې ونیولین. وکړن چې دا موږ تر وسل وردی موږ خپل توان ارڅه ورسره شریک کړی ورسره کوی.
معلومات څه ښایي چې په افغانستان کې څه کال د سیلابونو دراوتو دا لوی ناورین کو ورته وایو، هغه څه دلایل کیدای شي چې د بل هر وخت په پرتله څه کال ډیر سیلابونه راوتی دي؟
دا چې دا کو ګورو بخي بازي کې په پیړی کې نه درغلی، بازي کې د 50 کال د 100 کال سره درغلی. دا په ډیر ملکو کې را شروع شوی دي چې د وشکالي د وشکالي ورسته چې دا ټول ملکو کې راغلی دی، غوس افغانستان هم دی. نو د کې څه څه نسوي راي چې یو علامه چې دا د شي دغه جوان سره حدیث چې د اخرت د علامه څخه یو علامه دغه نو ممکن دغه سي د رازي ارقم د ارقام ته چې ګورو او دغه اقلیم د جغرافي د ذکر دغه چې ګورو دغه سي علامه ده. الله دې رحم وکړي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت معین شرف الدین مسلم وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
کله وی خو طبي پیښو افغانان زیانمن کړي، لبل بیا بیروزګاری او ترخوای بشري وضعیت هم د خلکو حالت ډیر خراب کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامیز الکبروف وایي دا سازمان به د افغانستان د کلیو پراختیا پروګرام پلې کړي څو په دې هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت مخاوني ول شي. دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی دی، اقتصادي ناورین زیات دی او ونه وی په سلو کې افغانان د بیوزلۍ د ټاکلې کرخې تر کچې لاندې ژوند کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په بشري برخه کې به د ملګرو ملتونو ماموریت تر ډیره د کلیو پراختیا او بسکرانو ته د کارونو د موندلو برخو ته ځانګړی شي. په دې اړه رامز الکبروف وویل افغانستان یو بی وسله هیواد دی. د پراختیا کچه په دې کلیوال هیواد کې ټیټه ده. هغه څه چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو هغه دا دی چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړو او خلکو ته کار پیدا کړو. افغان بزګرانو ته د کار موندل، له بازار سره د هغوی یو ځای کېدل او لاندې د پورته پخوا د اقتصادي پراختیا هڅونه مهمه ده. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی دی، اقتصادي بحران زیات دی او ونې وی په سلو کې افغانان د بېوزلۍ د ټاکلې کرښې تر کچې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانانو ورځنی عاید په اوسط حساب یو ډالر او 90 سنټو ته رسیږي. رامز الکبروف د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د اندېښنې په تړاو وویل د افغانانو د راتلونکو نسلونو برخلیک هم له خطر سره مخامخ دی او داسې نشي کېدلی چې د ټولو نسلونو لاسونه له پرمختګ لنډ کړو. د الکبروف په وینا افغان ځوانان دا فرصت نه لري چې صبر وکړي چې سیاسي اختلافات حل شي. دوی کار غواړي، شوانځي غواړي او سم ژوند غواړي. الکبروف زیاتوي چې اقلیمي بدلونونو د افغانانو ستونزې پسې زیاتې کړې دي او شاید راتلونکي نسل ژوند نور هم پسې تریخ کړي. ورسته تر دې چې طالبانو تیر کال د اگست په میاشت کې کابل ونیو، نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې، بشري بحران په دغه هیواد کې زیات شو، په سلګونو زرو خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړل او وچکالي د خلکو ستونزې نورې پسې پیچلې کړې او زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اوکراین کې چارواکي وایي روسي عسکرو د میکولاف په سیمه کې، یعنی د دې هیواد له دوی ملوي اټومي بټۍ په 13 کیلومتره کې په ډزو یو شمیر کسان وژلې دي. په دې ډزو بریدونو کې خلکو ته د درنو مالی زیانونو د اوختو خبر هم ورکړل شوی دی. هغه د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي د اوکراین له دوی اټومي مرکز سره نږدې د روسي ځواکونو ډزو ته اندېښنه ښودلې ده.
د میکولایف والی بتالیکیم د شنبه پر خبر ورکړ چې د روسي ځواکونو د ډزو پر مهال د ویزن سنسک په شارګوټي کې یو 15 پوړه ودانۍ او یو شمېر کورونو ته سخت زیان اوښتې دي. د دې په وینا بالکونونه چپه شوی او کړکۍ مات شوی دي. د بتالیکیم په باور په دې پیښه کې د څلورو ماشومانو په ګډون دولس ملکان ټپیان شوی دي. ویزن سنسک شارګوټي د پیډفدن نوکراینسک لا اټومي مرکز څخه نشته 10 کیلومتر لري پروت دی. دا د اوکراین دوهم ستر اټومي مرکز دی. تر اوسه دې اټومي مرکز ته د اوشتو زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوی. د اوکراین د سلورو وړو اټومي مرکزونو دولتي ادارې پر ویزن سنسک شارګوټي د روسي ځواکونو ډزو ته د اټومي ترهګرۍ نوم ورکړی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې شاید پفتن نوکراینسک پر لور توغندې وشتل شوی وي چې د مارچ په لومړیو کې هم روسانو د دې ځای د بیانولو لپاره هڅې کړې وي. د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسكي د اوکرين له دوهم اټومي مرکز سره نشتې د روسي ځواکونو د زوت اندیشنه ښکاره کړه او ویل
یو روسيسکي شانتاش رادیاتي
د اټومي وړانګو د خبرېدو په برخه کې د روسي له لوري د خوشګوتنیول ادامه پیدا کړي شای روان وړي د اروپایي هوادو لپاره په تاریخ کې په تر ټولو دردونکي او لویره ډک وخت بدل شي ځکه چې په نړۍ کې داسې څلور شوډ نشته چې کله یو ترګر دولت د اټومي پټوي پر ضد څه کوي له هغه سره باید څه وشي د اوکراین حکومت له ملګرو ملتو او غنو نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې روسي ځواکونه مجبور کړي چې د اوکراین لستر اټومي مرکز زاپروژیا څخه خپل ځواکونه وباسي په روسي ورځو کې نړیوال ټولنې د زاپروژیا د اټومي مرکز په اړه شوه اندیشنه ښکاره کړې ده اوکراین او روسي د یو بل ځواکونه تورن کړي دي چې د زاپروژیا له اټومي مرکز سره پر یو بل ډزې کړي دي خو د پدفتن نوکراینسک له اټومي مرکز سره د ډزو په تړاو تر اوسه ماسکو څه نه دی ویلي راپورونه مرکه او اوریدونکي
که څام طالب چارواکي وایي د تیر په پرتلې د درملو د واردات او تولید برخه کې جدي اصلاحات راوستي خو منی چې په بازار کې درمل کم شوې دي د طالبانو د خوړو او د درملو د ملي ادارې مشر عبدالباری عمر د شنبه پورس کابل کې یو خبري غونډه ته وویل افغانستان د هیڅ درمل فزیکیا او لابراتواري ازمخت پرته واردېدل نه شي خو په خبري د چارې په بازارونو کې ځینې درمل هم رقم کړي دي هغه هم خلک او د درملتونونو مسولان بیا وایي په بازارونو کې د ناروغانو د اړتیا وړ درمل په اسانه توګه نشي موندلای او کومندلکی غهم به یې ډيري لوړی دي
که څه هم د طالبانو د حکومت د خړو او درملو ملي ادارې چارواکي لتی رشپاګو میاستو راهي سه هوا ته د درملو د وارداتو په برخه کې د جدي څارنې کیفیت او لوړ معیار خبره کوي او ان خبرداري ورکوي چې په خبره کې د درملو واردونکو د مسایلو ته پام نه کړی نه یوازې د نقدي جریمه وایکړي بلکې عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي کړي خو مانی چې د تګلارې په بازارونو کې د درملو د لاسرسي کچا کم کړی ده د دې ادارې مشر عبدالباری عمر چې د شنبه په ورځ د اگست په شلمه په کابل کې خبريالانو ته د یادې ادارې څو میاستو راپور او لسترولن شریکولې ټینګارې وکړ چې تر بل هر وخت د درملو او خړو د وارداتو او تولید په برخه کې څارنې زیاتې کړې دي خو خغلی عمر وویل چې د دوی الهلوري شرکتونو ته د ورکړل سویو لیستونو په اساس د تقاضا وړ درمل نه دی وارد سوی
موږ د شپږ سو پنځوس میلیون ډالر په ارزښت پورې فرمې ورکړي چې د لس زره نهه سوه شپږ اویا قلمه درمل دي خو تر دې دمه پورې د دوه سوه شپږ اویا شرکتونو لوري دوا راوړل سوې نورو شرکتونو دوا نه ده راوړې دوی نه به موږ پوښتنه کوو پنځه زره اووه سوه شپږ اتیا قلمه دوا راوړل سوې ده یعنې په لس زره نهه سوه قلمو کې پنځه زره اووه سوه قلمه دوا راوړل سوې باقی دوا نه ده راوړل سوې چې دا تقریبا تر شپېته میلیونه ډالر پورې ارزښت لري موږ د شپږ سوه میلیون ډالر شپږ نیم سوه میلیون ډالر په ارزښت پورې فرمې ورکړي
نوموړي ټینګار وکړ چې د درملو د وارداتو د کنټرول لپاره په ټول هیواد کې یوازې په اتو ګمرکاتو د واردېدو اجازه کړې او په تینور ټول فرعي لارې پر واردونکو باندې کړې دي خو یو شمېر کابل خاریان چې ناروغان هم لري او د ځینو درملتونونو مسولین وایي درملو ته د لاسرسي په برخه کې لزیات ستونزې سره مخ دي د کابل خار اوسیدونکو نظیر شي په کورنۍ کې ناروغ لدی وایي په افغانستان کې د ناروغ د نور روغتي خدماتو درڅنګ د اړتیا وړ درملو لاسرسي کم او له هیواد بهر د درملنې توان نه لري
درملو ستونزې یو خاطه مهمدارنګ دي ناروغانو د درملنې او د دې د معایناتو ستونزې بل خاطه ده چې موږ وسد لا سګریوان یو اکثره وخت موږ خپل ناروغان پاکستان ته بي او ولې کله چې موږ مراجعه کوو لډیر سون سر مخ کیږو
بل خو د کابل پربن هوټل چې د درملو تر ټولو لوی مارکیټ دی د یو درملتون مسول نقیب الله اکبري وایي په دې ورستیو کې ان دوی په اسانه درملو ته لاسرسي نه لري چې خلکو ته وړاندې کړي
تاسو کانوس هم دوا په شکل دروز په شکل
لبد امر غلا هم هغه ډول چې باید درملو ته دخل کول اساسه وي نشته ل شک پر تکل شي درمل کم وی به هم لوړي وي درمل په مافي توګه بازار ته راوړ دي چې ګران دي
د درملو د پلورونکو او عام خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نورو روغتي خدماتو درڅنګ د درملو لاسرسي اسانه کړي کنه په خبره خلک به لنورین سره مخ سي د طالبانو د حکومت د درملو او خړو ملي اداره وایي سوداګر او درملو واردونکو ته د لیستونه ورکړي چې د هغه په اساس د اړتیا وړ توکي وارد کړي هغه څه چې ظاهرا خلک د درملو د لاسرسي په برخه کې لننګونو سره مخ کړي دي
اوریدل مو چې طالب چارواکی وایي د تیر په برتلا د درملو د واردات او تولید برخه کې جدي اصلاحات راغلي، خو مني چې په بازار کې درمل هم کم شوي دي. تر خو مدام خلکو او د درملتونونو د مسؤلانو خبري اوریدي چې ویلي دا اړتیا وړ درمل په اسانه توګه نشي موندلی او به هم ډېری پورته دي. که په یوې بلې روغتیايي موضوع او تر خوا یې د نجونو د زده کړو اړوند په یوې موضوع تم شو، هغه دا چې په افغانستان کې د زرګونو قابلو د روزل کېدو مالا پاولاد د مین دومړي نشمیر خورا راکم شوی و، خو اوس یو وار بیا د زیګون پر مهال د مین دومړي نه په ډیرې دوه روغتیا پالان اندېښنه کوي چې د قابلو او نورو خزینه روغتیا پالو د روزل بهیر به نور هم ټکنه شي، ځکه چې طالبان جنو ته اجازه نه ورکوي چې لشپګم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. اسمت ساروان د نرسانو او قابلو شورا اجرایی رئیس او د مور او شیدو د تغذیه د تخنیکی کمیټې غړي هلی غرشین سره مرکه کړي. هغه په پیل کې په افغانستان کې په زیګون د مین دومړي نه پاړه خبرې
د کما سروې چې په 2000 کال کې شوې و د مین د مړینې شپږ سوه اته دېرش په یو سل زره او ژوندیو ولادتونو کې و، چې دا په ټول افغانستان کې دا سروې شوې. یو موضوع بله موضوع دا چې موږ په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لرې پرتې سیمې دي، لرې سیمو کې موږ څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي. ولې موږ په افغانستان کې آلریډي تقریبا نه هدیش زره قابلیت د پروګرامونو نه فارغ لرو. موږ په خوا په پروګرامونو کې په افغانستان کې د ټولنې د قابلیت پروګرام لرو چې د هر ولایت لپاره هغه څلور د ولایتو کې په مختلفو دورو کې تطبیق شوی دی. ولې فعلاً اوس هغه پروګرامونه زمونږ ځنډول شوي دي، د دې په خاطر باندې چې زمونږ پروګرام دوه کلن پروګرام و او موږ دغه تقریبا نه دېرش زره قابلیت چې درلودې په دې سیستم کې ډیر کم کار کوو، یعنی تقریبا شاید لس زره په سیستم کې کار کوو. مخکې هم زمونږ پروګرامونه و، ولې اوس هم ډیر ښه تنظیم شوي دي د نوو کمپیټنسیانو یا شایستګیو مطابق باندې. ولې که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکي درې تر څلور کالو کې موږ د ډیر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو، ځکه موږ به بیا د دولسم صنف فارغین نه لرو چې د قابلګۍ پروګرام ته ونیسو. نو دا زموږ لپاره یو ډیر غټ چیلنج دی چې مخې ته یې دی، نو ګورو چې آینده تصمیم څه نیول کیږي.
حاضر د ماده قابلیت د روزلو لپاره څومره امکانات شته او څومره روزل کیشي؟
دا اوس په افغانستان کې په یو لسو دولتي سی علوم انستیتیوټونو کې او په یو سلو اته پنځوس شخصي سی علوم انستیتیوټونو کې قابلیت روزل کیږي. او تحصیلات عالی کې هم یو د قابلګۍ پانځه د طب پانځي سره لرو چې د قابلګۍ پانځه دی، او تقریبا شپږ تر وو پورې په شخصي انستیتیوټونو کې یا په شخصي تحصیلات عالی مؤسسو کې موږ د بچلر یا د لیسانس قابلګۍ د غلرو د برخه لرو.
د نرسانو او قابلو شورا اجرایی رئیس او د مور او شیدو تغذیه تخنیکی کمیټې غړي هیله غرشین و چې له اسمت ساروان سره په افغانستان کې د میندو د مړینې البته د زیګون پر مهال د میندو د مړینې پر ډیرې دوه اندېښنه ښودلی او تر خوا یې دا هم ویل چې که طالبان جنو ته اجازه ورنه کړي چې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ولاړ شي، نو په راتلونکي کې به د قابلو او نورو خزینه روغتیا پالو د روزلو بهیر نور هم ټکنه شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخص
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ملګرو ملتونو په پکتیکا کې په افغانستان کې د شپږ میلیونه ډالرو په ارزښت وروستیو زلزله ځپلو ته د استوګنې زر کورونه د جوړولو بهیر پیل کړ. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي دا کورونه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې جوړیږي چې چارې وړ مورس پیل شوې. خو د پکتیکا اوسیدونکو کې که څه هم له دې اقدامه هرکلی کوي، خو وایي دا پروسه باید لا زیاته پراخه شي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ورسته یو زلزله زپلو ته د زورو کورونو ته جوړېدو چارې تیر ورځ پیل شوې. د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وی د یادو کورونو سروې میاشت وړاندې شوې وه او چارې د جمعې پورې پیل شوې. د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې له دې پروسې وروسته په ګیان ولسوالۍ کې هم د زورو کورونو ته جوړېدو لپاره پلان شته.
د کورو افتتاح پرون د جمعې پورې موږ وکړله او دا کورونه چې کوم دي موده د 2 میاشتې تر 15 میاشتې یعنی کپه 2 میاشتې جوړه کپه 3 کې جوړه په اخیری دغه 15 میاشتې بس فارل کیږي کله چې ممکن د دې سمخ کې جوړ شي. یونیسیف 2000 کورونه په نظر کې نیولې چې مستر شریک سوی دي هغه زر کوره په ګیان کې او زر په برمل کې. د برمل د اوس هدف څه سوی ده چې د زر کوره لپاره 6 میلیون ډالر و.
د خغلی مسلم په وینا د بهیر په یاد ولایت کې ورسته یو زلزله زپلو ته د مرستې په مخه پیل شوی. د دې وزارت د معلوماتو مخې د دغه کورونو مالی لګښت ملګری ملتونه ورکوي. لوبل خو بیا د سیمې یو شمیر اوسیدونکو سره لدی چې د دې پروسې له پیل نه هرکلی کوي خو وایي چې د کورونو د جوړېدو لړۍ باید پراخ او چټک شي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو محمد ګیانوال او راز محمد
پرون په پکتیکا کې د زرو کورونو افتتاح شوی. زرو کورونو افتتاح په پکتیکا برمل ولسوالۍ کې شوی. د حوادثو وزیر صاحب له غوروسته د جمیل منځنه ورسته تقریبا 2 بجې شاوخه پکتیکا ګیان ولسوالۍ ته بیا ورسته سفر درلود. ګیان ولسوالۍ درغه او مخمخ موږ هم سره ولیدل خو په ګیان ولسوالۍ کې خپل د کورونو افتتاح نه ده شوی نه عمل کرونا پیل شوی دی. یوازې په برمل کې د زرو کورونو افتتاح شوی او کورونه هم پیل شوی دی.
تیر ورځ د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالۍ ته د حوادث وزیر راغلی وو نور سره عمل پلاویم هو او اول لار شول برمن سولای ته شي په اول سولای کې دي زره نفرو د بنسټ ډبر د زره کورونو جوړول د بنسټ ډبر کې خدا او بیا ګان تر هغه تر اوسه پر دلته د کورونو جوړول د بنسټ ډبر اند خل شوی او سخت برنونه هم دي نو د برنون د واجه حق د سخت مشکلات سره مخ.
د پکتیکا په ګیان برمل او د خوست ولایت په سپيري ولسوالۍ کې شاوخه دوه میاشتې وړاندې د یوې زورور زلزلې لامل د خزو ماشومان په ګډون له زرو ډیر کسان مړه او د دوی دوه برابر نور ټپيان شول چې د ځای خلکو ګڼ د استوګنې کورونه هم ونړول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
او سم ساس پیغامونه
زبا خوری د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ در سره په تماس کې. ګومل ولسوالۍ د راقدې سیلابونو له وجې سخت ځپل شوې ده. د اسلامي امارات له غړو څخه هیله کیږي چې د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته ډېره مراجعه وکړي او له خلکو سره دغه دی مرستې وشي. له ډېر سخت بحران سره مخ دي.
زه د غزنی له ولایت اندر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ایمو خواته دا کوم خلک سیلو وړي د لغو سر بیخه کومه کومرسته نه ده سوي. د چا کورونه ګټ کو د چا پسونه یوړو. ایمو خپل کور وړي د ورورې و دا نه مرسته نه در سره سوي. طالبانو چې دا اله د سیمو سره کومک وکي مرسته وکي. تیر حکومت خو سي غږ بیا واري د مسکینانو د سیلاب زبولو د استیاله به کومک.
السلام علیکم روجانا جوړه بخیر تکړه زشا خان د دور بابا تاسو په خبره مرکه کېمو چې په دور بابا کې د بارانو د سخرو نکړه شدید بارانونه شوي دي او د سیلابو د وجه سرکونه زمونږ ډیر زیات ویجاړ شوي دي او موږ ته به چې د دولتي مرکز نه مودا وختونه چې موږ ته پاملرنه وشي او زمونږ سرکونه باندې کار وشي زمونږ ډیر سخت مشکلات او تکلیفونه سره مخ یو او زمونږ مشکلات به چې هر شي مرکزی ادارو نه مودا وختونه لورره
ورور دغه د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ دا سیمه چې د ورور ډیره وچه ده. په 3400 متر خلک برمی وي یو نیم انچ یا یو انچ اوبه د خوراکو د چرنګ دنه پیدا کیږي. دغه د ولې غم جو خړسی
وحدت پال نورستاني خبر کوم. نورستان ولایت نه لبه د مرغه په نورستان کې یو ځل بیا د پرله پسې ورختونو او د شدیدو سیلابونو راوتلو په وجه باندې په نورستان کې خلکو ته مالی او ځانی خسارات اړولې ده. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې متاسفانه اته کسه موږ شهیدان لرو او کورونه هم وړې دي. همدارنګ د نورستان په وامالو سالۍ کې تیر پسیر یو ځل بیا سیلابونه راغلي دي او نورستان او مرکز پارون ته غځېدلې لاره دغه هم متاسفانه تخریب کړې ده او مواصلاتي بولم وړي ده د اسلامي امارت مشرتابه څخه پکلکه توګه دا غوښتنه کوي چې باید په نورستان کې دغه سیلاب ځپر سره مرسته وشي او په زمين کې دغه سرکونه تخریب شوی دي د بیا رغونه کې دولت باید توجه وکړي وسه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422 11 24 201.
وړاندې لدی چې د خبرونې په دویمه نیمه کې درته د زکونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه درسي ساعت وړاندې کړم. وخت په کابل کې 8:13 شوي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. له تیرې ورځې راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. که څه هم پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیرې ورځې راهیسې د ځاني زیان راپور نه دی ورکړل شوی، خو عیني شاهدانو له بیلابیلو سیمو د مرګ ژوبلې خبره کړې. میدان وردګ، ننګرهار، لوګر، غزنی، پروان او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې د پرون راهیسې سیلابونو ځپلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د طالب مشرانو د سفرونو په معافیت د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د احتمالي پریکړې په اړه غبرګون ښودلی. د دې وزارت لخوا تېره شپه راوخته خبره شوې خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې بندیزونه باید د فشار د وسیلې په توګه ونه کارول شي. خبر پاڼه جاتوي د دوهې په تړول کې منل شوې چې له طالب مشرانو بهر ډول بندیزونه لري کیږي او دا تړون باید د طالبانو له قوله بشپړ عمل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ د 14 طالب مشرانو د سفرونو د معافیت په اړه لورستای پریکړه وکړي. ترکیه وایي له هغه افغانانو سره به نقدي مرسته وکړي چې بیرته له ترکیه افغانستان ته ستنېږي. د ترکیه سری میاشتې پرون وایل له هر هغه افغان سره چې د اقتصادي ستونزو لپاره ترکیه ته تللی دی او اوس بیرته خپل هیواد ته ستنېږي نقدي مرسته کوي، خو د ترکیه سری میاشتې د دې مرستو اندازه نه ده اعلان کړې. ترکیه په وروستیو کې یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي دي او د شاوخوا 350 افغانانو په ارتباط ویلي دي چې ډېر ژر به افغانستان ته ستانه کړل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له اوکراین څخه د غلې دانې د صادراتو په برخه کې موافقه ترلاسه کړې ده. انټونیو ګوتریش چې پرون د شنبه په ورځ په استانبول کې خبری کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې دا په نړۍ کې د ډیرو کسانو لپاره یو هیله ده. د ګوتریش په وینا د اوکراین، روسیې او ترکیې پلاوی همدارس د ملګرو ملتونو څارونکي تور سمندرګي لارې په بیړیو کې د اوکراینی غلې دانو د لیک څارنه کوي. او د ایران د اصلاح غوښتونکو مخکښ ائتلاف د پیژندل شوی سیاستوال مصطفی تاجزاده د خوشکېدو غوښتنه کړې. تاجزاده تیر میاشت د ایران د ملي امنیت د کمزوري کولو د هڅې په تور ونیول شو. د ایران د اصلاح غوښتونکو د ائتلاف مشر بهزاد نبوي په یو پرانیستي لیک کې د ایران قضایه قوې ته لیکلي دي چې د تاجزاده دوسیه د یو بې پرې څارنوال لوري په یو عالني محاکمه کې وڅېړل شي. د ټولو مننه چې را سره وای. اوس هم د زده کوونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه درسي ساعت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
السلام علیکم. لازادی رادیو څخه مو یو بل درسي ساعت هر کله کوم. نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. د خبرونې درسي مسایل د لړن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خبريږي. نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیا سیستم ولولو. د اطراحیا سیستم په برخه کې به پر دې پوښو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجيږي. خونکي به دا هم راته وایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحیا سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحي سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بل اخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر د پکولو باندې لنډه خبره وکړو. لکه څنګه چې معلومدار خبره د حجرې ډیر د فعالیتونو سره رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن، بیکار او مضر مواد تولیدیږي. د دې لپاره چې دا حجرې ورسته خپل شکار سره ورسوي نور هم شفافیت وکړي، باید دغه بیکار او اضافي مواد د دې څخه هم واخیستل سي او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد را ټولوي او اطراحیه غړو ته استوي. موږ په سږو کې ویل په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستي د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکار مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات د حجرو د حیاتي عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې، یعنی هغه هضم سوي او جذب سوي غذا چې د وغو څخه چکل انرژي تولید سوله د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدیږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکړم، کله چې موږ یو جنریټر ولرو، جنریټر څخه موږ کار اخلو، تیر ور اچو، د دود کوي. دغه دود چې دی تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دی، دغه سیدلته هم حجره خپل کار وکړي او نور فاضله مواد تولید کړل. دا مواد کې سی کاربن ډای اکساید و سیږي، امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دی، اضافي اوبه دی او نور مواد دی چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي، اطراف مختلفو لارو باندې سرته رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو، پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې د بیکاره مواد د بدن څخه باسي، یا نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو، او غټې کولمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکار موادو څخه، او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي، او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غړو کې اول پښتورګي وایو، پښتورګي دوه دانې یا یو جوړه دي چې بیا هم موول د وینې د فاضله موادو څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرس په دواړو خواو کې تر حجاب حاجز لاندې موقعیت لري، او خپل د یو شحمي ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل سوی دی، دوغه په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازکه پرده هم لري، رنګ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي توګور نورمال پښتورګي توګور د هغه رنګ بنسواري، او لکه څنګه چې تاسو پاکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریترز، پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل، د تشو بولو د کانالونه چې هغه حالبین دي، دوه دانې دي، یو د راسته پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي، او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي. د دوی اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حالبین په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مثانیه ته، مثانه خپل یو ارتجاعي کڅوړه ده، یو خدای چې پند ازلی طبقه لري، پند ارتجاعي کسونه ده، د پرخیدل او د کوشن کېدل قابلیت لري. د لګنی خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري، او لکه څنګه چې ما وویل، حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتېږي، او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا، مثانه کې چې کله ادرار تر یو حد پورې ورسېدل، او اوس نو دا احساس پیدا سو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي، د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه یې دغه ده چې ادرار د مثانه څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت، پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه، د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښ دی، او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي. په میډولا کې خپل پایرامید یا هرم شکل برخې وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټوله د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي، دغه برخه د دې په واسطه باندې جوړ شوې دي. بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولېږي، دغه ورسته به حالبین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي، د لکه څنګه چې ما وویل د حالبین سره نشته دي، دا برخه د پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ترازو، نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چړنیز واحد دی. چړنیز دا معنی چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي، یعنی په یو پښتورګي کې هم 1 میلیون، په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډوله رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبیږي. بیا نو تر سوټ یو بوت یریږي در سوټ یو بوت تیرس ول د توش بولو د ټولونکو مجراته یا دغه زایته دی خپل بیکار ادرار کله چې هغه مهم مواد جذب سوره د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوب په واسطه باندې بیکار مواد ټول دغه ټیوب یا ډاکټ ته ورکوي. د نفرونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر درې لیټره پورې ادرار تولیدوي. د توش بولو جوړېدل زه به په عکس کې لنډ درته تشریح کړم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړسول یا اولنی ټیوب ته راوړسول ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتا کیږي. کله چې ودې ټیوب ته راتاسول بیا وروسته پسې راتیریږي تر دې ټیوب پورې دغه دوهمه د وینې شبکه یا دوازه رکټا په نامه د په دې ځای کې کندونه آیونونه امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې هغه د دغه دویمې شبکې په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه چې ما ویل پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه ویستل سي هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولېدونکي ډاکټر یا کلکټینګ ډاکټر راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشو بول یا ادرار راجم سوله هغه د حلبینو یا د یورټرز له کبله زیوه مثانیه ته مثانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځایږي. خو بیا هم کله چې په مثانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدي د مثانه حجم هم ورسره زیاتېږي. په مثانه کې خپل یو فوحه وجود لري سپنکټر یا یو مثلا د دروازې مثال دی دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل دغه دروازه خلاصېږي. انسان ته دا احساس پیدا کیږي چې دوی باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه یا سفنکټری عضله وه اوس نو یو بله بهرني سفنکټری عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده دا په د پورې اړه لري چې دوی د ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي. نو چې د په اراده کې ده بیا د کولای سي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مثانه تشه کړي.
هم دی ولسم ټولګي د بیولوژي وار دی. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د باس په دوام بنن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننی درس کې خون کایراته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیه سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعال لیکدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د غو څخه اول یې پاسیف ترانسپورت او ډولونه دي. وروسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه، د اوزموزس د عملیې اهمیت او فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لېږدونه یا پاسیف ترانسپورت او د هغو ډولونه ته. کله چې بیل دی چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته دغه ته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجرادو د حجروي غشا څخه د مواد لېږدته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دی یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوذ یا انتشار عملیه چې څه ویل کیږي؟ کله چې د ډېر غلیز محیط څخه د ګاټا محیط څخه ورکیق محیط یا نری محیط ته مالیکولونه ولېږدېږي دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. او به د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزس عملیه ده. لایو وینې مقابل نپوس پر دې څخه نه مقابل نپوس پر دغه یو پر دې ته وای چې ځینې مواد ته اجازه ورکړي ځینې مواد ته اجازه نه ورکړي. کله چې دغه ډول غشا یا پر دې څخه مایع تیر سي دغه اوزموزس په نامه سره یادېږي. او یا هم دا رقم وایلی سوچ د ډېر غلیز محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته کچیر د اوبو مالیکولونه انتقال سي او ولېږدېږي دې ته اوزموزس ویل کیږي. دغه انتقال تر هغه وخت پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي د مالیکولونو غلظت برابر سي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډېر په غلیز
حالت کې او نه او د بل یوې خوا د په ډیر کې حالت کې نه بیلانس برابر ساتل کیږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ شوي دي او د یو حجروي غشا په واسطه باندې احاطه شوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري، یوه اوبه تشتوونکې برخه لري، د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث شوی دی، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلې شوي، د هغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د داخل ذات سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزس د عملیې په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه شي. یعنې اوزموزس عملیه باید په کار واچول شي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل شي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه لکه څنګه چې موږ پوهیږو، په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده، د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي، هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده، په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي، یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو، دغه اوبه له حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلین کوي، پړسو کوي، خو چوي نه، ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی، هغه منبسط کیږي، د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوسموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوسموزس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره دا په کاربن دی اچول کیږي. لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړل، د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره، یعنې د اوسموز د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي، هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي، هغه حجرې ته داخلېږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وین د لارې د ګټورو موادو جذب، او یا هم په نباتي حجراتو کې د رشې د لارې د غذایي موادو جذب. فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت چې دي، په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي. انرژي مصرفیږي، بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کیږي. په فعال لېږدونه کې دوه شان، یو اندوسایټوزس دی او یو اگزوسایټوزس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي. اندوسایټوزس څه شی دی؟ دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه، لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د هغو سره مخامخ سي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوشي. لفافه چې د هغه وروسته د یو شکل اختیاري ځان ته، او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې، یو پاکټ رقم شي دی، په هغه کې پیچې د خوراکي مواد، دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي، دغه د اندوسایټوزس ویل کیږي. او بل هم اگزوسایټوزس، کله چې هضم سوی وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي، حجره د فعال لېږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي. په دې عملیه کې دغه فزیکلز یا کڅوړې چې دي، هغه ته ورته پوسټ د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي، او بیا یې غشایي برخې تور استوي. دغه کڅوړه یا فزیکل چې دی، حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانوز د کونکو ته خراغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیه دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به خونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي. ورپسې به دا راته وایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تیرې ویډیو کې پر دغه قسمه خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ته راځي او څنګه و مثانې ته ځان رسوي، رازو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر ادرار د نیفرون په بومن کپسول کې جوړیږي. دا غڅه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي. اول سر د بومن کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخليږي. وروسته به اس پر کوو چې پراکسیمال ټیوبول کم ځای دی. دا غڅه وروسته و لوپ اف هینلی ته ځان رسیږي، د هینلی لوپ ته ځان رسیږي. د هینلی لوپ څخه و ډیستل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسیږي. د ډیستل ټیوب څخه و ټولونکو کاناته یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسیږي، هلته انتقالیږي. په اخر کې ټولونکو کانال و لنګچیا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالبین ته رسیږي. دغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دیاکس کې کچیر موږ په غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پراکسیمال ټیوبول ته. پراکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سرته رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه اطراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پراکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ اپ هندې ته لوپ خپله داسې یو پیچلی ځای دی. اصلا دا خپله داسې یو پیچلی ساختمان دی ټوله نیفرون چې دی. په لوپ اپ هندې کې هم دی راتیریږي، دغه څخه وروسته ځان رسیږي و ډیستل ټیوبول ته. په ډیستل ټیوبول کې هم د اترا جذب سرته رسیږي او هم د ضروري موادو اترا سرته رسیږي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ ته یا و ټولونکو کانال ته. په ټولونکو کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس د ساحې څخه بیا وروسته دی انتقالیږي و مثانې ته. د نیفرون دندې اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي. څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالونه او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم د دې صورت نیسي. د وینې څخه فلټر شوې مایع د دغه تاوب شوي مارپیچي ټیوبونو، پراکسیمال ټیوبول، لوپ اپ هندې، ډیستل ټیوبول د دغه څخه تیریږي. دغه مارپیچ ټیوبونه یا دغه ډیستل ټیوبول، پراکسیمال ټیوبول، هینلی ټیوبول چې دی، دی خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویشته ډول رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوی مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویشته ډول رګون څخه چې د مارپیچ ډول مارپیچ ټیوبو په شاوخوا باندې راپیچل شوی دی، د دې په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوی مایع چې د فعال جذب د لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه اتراکیږي. په پاتې فلټر شوی مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم مرکبات، اضافي اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینه کې د اوبو او هلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات شي، د بدن مایع ډېر شي، په وینه کې مایعات زیات شي، یعنی فشار لوړ شي او اوزمولاریټي کم شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نکي یا ډیر اوبه جذب نکي او اندازه د فلټریټ ته ورکم کی. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي، په دې سره پښتورګي کې ډیر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم شي، یعنی اوزمولاریټي زیاته شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي. یعنی اوبه کمې دي په بدن کې، د کوشش کوي چې نور اوبه بیرته ځان ته راکش کړي. نو ځکه چې په بدن کې د مایعاتو اوبه د مایعاتو اندازه کمه ده، په دې سره په پښتورګي ډیر کم ادرار جوړوي، یعنی نه پرېږدي چې ادرار اتراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټر څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووزي او اوبه هم جذبوي. دا زیاتره وظیفه د پښتورګي د ټولو وظیفه د پښتورګو د ای ډی ایچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي. کله چې ای ډی ایچ هورمون زیاتې افراسي، نو ډیر اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او په پښتورګو کې کم ادرار جوړیږي. او که چیرې ای ډی ایچ کم افراسي، نو کم اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او پښتورګو ډیر ادرار جوړیږي. یوریا څنګه جوړیږي؟ یوریا اصلا د پروتینونو د تجزیه څخه رامنځته کیږي. موږ پوهیږو چې پروتینونه خپله د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي. کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپله په ځان کې دوه ګروپ لري، یو NH2 ګروپ دی د امین ګروپ او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل او ایچ ګروپ دی دغه څخه جوړ شوی دی. کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه سي یا ډی امینیشن پروسې ته ولاړ سي، نو د امینو اسید څخه د ان اچ 2 ګروپ جلا کیږي. دغه ان اچ 2 ګروپ چې دی یا دغه د امین ګروپ چې دی دا ورسره په امونیا یا ان اچ 3 باندې بدلیږي. امونیا خپل په ان کې د کاربن ډای اکساید سره ورسره جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي، یوریا او اوبه دواړه جوړي. د تشو بولو ادرار جوړېدل، تشو بولې د اوبو، یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوې دي. د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډېر مهم دي یا شامل دي، فلټر او دوهم ځل جذب. د فلټر کولو په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخليږي او په دوهم ځل جذب کې مواد له نفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځل وینې ته داخليږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي، یوریا، د یوریک اسید، کریاتینین، ګلوکوز، امینو اسید، کیټو اسید، مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي. مګر د پروتین سایز غټ دی، پروتین د سایز غټوال د کبال نس کولای چې فلټر سي. په نورمال شکل سره پر سلر ورسره تو کې یو سلاتیا لټر فلټرار ته پښتورګو په واسطه باندې سر ته رسیږي، یعنی پښتورګي په سلر ورسره کې یو سلاتیا لټر فلټر کوي، خو د داسخې زیات اندازه بیرته جذبیږي. فقط یو اشاریه 15 لیټر یا یو نیم لیټر یا چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اتراکیږي. د پښتورګو دندې، پښتورګي ډیره دندې لري، دوغه څخه مهمه دغه دي. اول خدای چې زهري مواد لکه یوریک اسید، مالګې، درمل، پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اتراکیږي. کچیرې په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي، د اضافه اندازه د پښتورګو په واسطه باندې بیرته اتراکیږي. د بدن د مایعاتو اوزموتیک فشار چې دغه په ټاکلې اندازه سره ساتل کیږي، یعنی بل د غداچی پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري. په وینې کې د مالګي غلظت کنټرولوي، د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي، په نورمال حالت کې ساتي. کچیر د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجره زیات اندازه تیزابي یا قلویت خاصیت قلوي خاصیت تولید کړي، اضافي اندازه بیرته پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي. او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی.
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وټلو په برخه کې مداول وسل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجی لري چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي، ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجي کوي.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونې سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
Oh, نوې سبهاست